سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د طائر روشان د تخنیکی چارو په سمبالغ تر کلې کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د زړو بانک نوټونو د راټولولو خبر ورکړی دی. دغه بانک نن دی ویلې مې په خبرولو سره ویلي د لسو او شلو زړو بانک نوټونو راټولول پیلوي او په ځای به یې نوي بانک نوټونه بازار ته له فیس او کمیشن پرته عرضه کړي. د افغانستان بانک په خبره دا پروسه به د غبرګولې په شپاړسمه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې خلکو په بازارونو کې د افغانیو د کمښت او د زړو بانک نوټونو له شتون نه شکایت درلود. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبد الرحمن السانی د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټي خبرې کړې دي. د روټرز خبري ایجنسی په وینا د مې په 12مه شو دغه محرمو خبرو کې پردې باز شوې دي چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې سره لانجې پې تر سوال شي. ایجنسی له موضوع دی ویبه خبري سرچینې په حواله ویلې دي چې د لې د کاته کندهار ته د السانی د سفر پر مهال شوې دي. دغه سرچینې د نوم خود له پښارت ویلې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د خبرو جزئیات شریک شوې دي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. کله چې د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو ویل چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې اوسې کفالت مولوی عبدالکبیر کوي لیدلی دي. د طالبانو نړیوال لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بڼې او یو شمېر نورو مسلو دي. د کله چې طالبان واک ته رسېدلی دي پر نجونۍ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي او نجونې یې له پوهنتون زده کړو هم راګرځولې دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل وای واشنگتن ورته په 2020 کال کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیانو لخوا د ملکي بندیانو د وژلو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو اغیز وکړي. امریکا د استرالیا تر ټولو سره امنیتي متحد دی. روټرز خبري ایجنسی څخه غلی کیمبل له قول راپور کړی دی چې نن یې د هیواد پارلماني کمیټي ته وویل هغه په کنبرا کې د امریکا د سفارت له پوځي ته شید 2020 کال د مارچ په میاشت کې هغه لیک ترلاسه کړی و چې په کې د واشنگتن اندېښنې بیان شوې. په 2020 کال کې وی څلور کله د سیړنې چې د بریټون د راپور په نوم یادېږي خودلې ده چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې نه دېرش بي وسلې ملکي بندیان وژلې دي چې په پایله کې نونس اوسنی او پخواني استرالیایي سرتیري د قانوني پښتون ګرویګونو له احتمال سره مخامخ دي. په استرالیا کې د امریکا سفارت روسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت به سبا د جون په 9 نیټه د جنګي جرمونو په تور محاکمه شي. رابرټ سمیت یو له هغو اصولي او استرالیایي پوځیانو څخه دی چې د ویکتوریا صلیب په نوم یې د زړورتیا لپاره د هیواد تر ټولو معتبره جایزه ترلاسه کړې ده. په کاپیسا ولایت کې په ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیت قوماندانې وایند عبدالفتح فایز ویلی دا پیخنن سارغ محل رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چایخیلو کلي کې یو مسافر وړونکی موټر چپه شو. دا فایز په خبره یو ماشوم په وژل شو کې شامل دی. او شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ او سپوږمکۍ ولیږي خو دغه هڅه ناکامه او د سپوږمکۍ لیک د توغندۍ په سمندر کې ولوید. فرانس پریس اژانس لیکلي احتمال شته چې د دغې ویجاړ شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا په وسط په لاس ورغلې وي. شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسۍ سپوږمکۍ لیک ته د خپل رژیم تر ټولو مهم لومړیتوب یاد کړی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. دغه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل روټرز خبري ایجنسی نن د ځینو سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د قطر صدر اعظم د مې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له لوی مشر سره کتلی دي. دا چې په دې کتنه کې پر کوم مسایلو بحث شوی راپور کې به درته وایي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر الویدیس نو غوښتل چې له افغانستانه د علمي کادرونه نباسي. دا چې د خبرې چیرته کړې دي وړاندې به اجازه درته په راپور کې وایي. بل خو بیا نړیوال بانک یو نوی راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي ودې وضعیت په کتنې باندې په مارچ میاشت کې مالي پړسوب یو شریعت څلور نوي ته رسیدلی دی. همدارنګه نن د مې میاشتې 1 د تنباکو نړیواله ورځ ده.
روم یو سیګرټ دو سیګرټ دې سیګرټه اس چوس کوتای کوتای سیګرټ اخلم او واقعا ځان ته کلا کلا متاسف کیږم چې دا مې څه کړی دي.
باندې با په دې اړه هم در سره پور ولرو چې هغه کسان چې تمباکو کوي ژوند په اخره چاره تر سیګي د اوکراین جګړې جزئیات ته هم تم شو ملتي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه روټس خبري ژانس نن د سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د قطر صدر اعظم د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله خونزاده سره پټ خبري کړې دي. راپور کې لیکل شوی په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ دا روان کړکې چواری و. روټس خبري ژانس لیکي په دې نسته کې بل بس د نجونو پر زده کړو او د ښځو په کار د طالبانو د بندیزونو د پایته رسولو په اړه و چې د راپور له قوله د طالبانو مشر په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږلې وړتیا ښودلې ده. تفصیل د امید زهر مل په راپور کې.
کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر 19 ورځې وروسته رویټرز خبری اژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر مولا هبت الله خونزاده سره هم کتلې دي. رویټرز لیکي دا معلومات د خپل نوم د خبرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړي. راپور کې د سرچینې له قوله زیاته شوې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یو موضوع نړیوالې ټولنې سره د کړکیچ د هواري په اړه چې مولا هبت الله په دې لیدنه کې نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیوالو. د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو او خوځو د طالبانو د سختو بندیزونو ترهګرۍ سره مبارزې او د همشموله حکومت د نه جوړېدو لامل ده. رویټرز خبری اژانس وایي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د خوځو په کار د بندیز د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. رویټرز که څه هم په دې اړه ډېر څه نه دي لیکلي چې د غوښتنې ته د طالبانو د مشر ځواب څه و، خو زیاتوي مولا هبت الله چې یو سخت دریځه اسلام پاله دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت سخت بندیزونه لګولي دي چې بدې پایلې یې هم لرلې دي. رویټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو له مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او تر خوا یې له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. رویټرز دا هم لیکي چې د قطر حکومت د دې کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایډن سره شریک کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه ازادي راډیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویاند صبیح الله مجاهد هم نن په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو طالبانو ته یو نږدې کس او پخوانی چارواکي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه کندهار کې شوې ده.
نو د یو یګانه تګ د دې کندهار ته هم دغه لپاره و چې هلته شیخ صاحب ویني. نو زما فکر باندې تر کوم حده چې خبر یم د دې زما فکر باندې هلته د شیخ صاحب سره لیدنه شوې ده.
رویټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې مولا هبت الله خونزاده د اسلامي همکاریو سازمان له یو پلاوي سره د کتنې ډډه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایل لویدیځ له افغانستان علمي کادرونه نه باسي، خو یو شمېر افغان ټولنیز او سیاست پوهان وایي په وطن کې د کار او روزګار د نشتون تر څنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځي لامل شوی دی چې افغان کادرونه له افغانستان ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښي او له هېواده وتلي دي. اکرام الله اکرام نه نور تفصیل اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډیری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او آن وژلو تورن کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شویو افغانانو له کورنیو سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې افغان کادرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. نوموړي وویل لویدیځ هیوادونه دې له افغانستانه د تعلیم یافته افغانانو ایستل بند کړي، ځکه د پوینا دا کار د دغه هیواد په زیان دی.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته په دې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سره خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کادرونه، د افغانستان هغه افتخارات وګوره د صدمه نه اړي، هغه د دې هیواد نه باسي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته امریکا، کاناډا او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو له افغانستانه څه د پاسه 150,000 افغانان چې پکې د تیر جمهوري حکومت غړي، د بهرنیو ځواکونو افغان کارکوونکي، خبریالان، ټولنیز او د ښځو د حقونو فعالان او نور شامل دي ویستلي او پناه ورکړي. د راپورونو پر بنسټ یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښي او له افغانستانه وتلي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت تر څنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریزي لامل شوی چې افغان کډرونه له افغانستان ووزي. د ښځو د حقونو فعال برېښنا صافي چې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته.
که چیرته وطن کې شخصي خوندیتوب وای، د اتباع حقونه تامین وای، د تعلیم حق وای، نو هیڅ څوک د وطن نه وتل. په وطن کې په کادرونو باندې ژوند ډیر سخت دی، د دوی څخه ټول حقونه اخیستل شوي، دوی ته ډیر په ضلالت دوی ګوري. طالبان غیر له هغه کسانو چې په مدرسو کې درسونه ویلي دي، طالبان دي، ملایان دي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ارشاد رغان هم وایي افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو له کادرونو هر ډول حقوق اخیستل شوی دی.
د کادرونو قطن په افغانستان کې قدر نشته. افغانستان په طالب او غیر طالب ویشل شوی دی. حاکمې ډلې د خوانه هر هغه څوک چې طالب نه وي، هغه کدر دی، هغه ته د ذلت په سترګه، هغه ته د حقارت په سترګه کتل کیږي. د ښځو بحث خو بیخي ټوله نړۍ ته روښانه ده چې متاسفانه هغوی د ژوند د ډیرو حقونو نه بې برخې کړي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د نجونو په منځنیو او لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ د بیان ازادي محدوده کړي، د ښځو په کار سخت بندیز لګولی او د غشان یو شمیر ټولنیز فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي او خبریالان وخت نا وخت بندیان کړي دي.
افغانستان کې په پاتې شو نړیوال بانک په یو نوي راپور کې د افغانستان د اقتصادي ودې وضعیت څخه کتنه کړې. ویلي دي چې د روان کال په مارچ میاشت کې مالی پړسوب 1.94% ته رسیدلی دی. په دغه راپور کې راغلي پولیس او بات په نړیواله کچه د خوراکي او سون توکو د بیو ټیټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی او د افغانستان په بازارونو کې د اړتیا وړ کالی شتون د مالی پړسوب د راکمېدو لاملونه دي. تفصیل د نرګس مومن نور.
که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د پراخېدو او بشري مرستو ته د بیړنیو اړتیاو په اړه بیلابیل راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې د افغانستان اقتصاد ته کتنه کړې او ویلي دي چې مالی پړسوب په هیواد کې مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې مالی پړسوب کچه 1.49% او په فبروري کې 3.15% و. په داسې حال کې چې په 2022 کال کې په افغانستان کې مالی پړسوب 3.3% و. په دغه راپور کې راغلي پولیس بعد په نړیواله توګه د خوراکي توکو او سون توکو د بیو چچوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راټیټول، دا ټول مالی پړسوب د کمیدو لاملونه دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشت راهیسې د افغانیو ارزښت د ډالرو د بیې، چینایي ین او د یورو پر وړاندې ارزښت ډیر کم راټیټ شوی، د پاکستاني کلدار او ایراني تومان په وړاندې بیا لوړه شوې ده. راپور کې ویل شوی چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل میاشتې پورې افغانستان د 2022 کال پرتلا 4% زیاتوال سره 0.6 بلیون ډالر صادرات کړي دي، چې ډیره برخه یې پاکستان ته د ډبرو، سکرو او د تیلو صادرات وو. د نړیوال بانک د راپور له مخې سږ کال افغانستان د 2022 کال په پرتلا د 28% زیاتوال سره 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي، چې ډیره برخه یې له ایران راغلی ده. د اقتصادي چارو یو شمیر شنون کې بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور ته بیلابیل نظرونه لري. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتی ازادي راډیو ته وویل د 2021 کال وروسته چې افغانستان لویه پانګه وستل شوی، اوس اصلاحات راغلي او د صادراتو زیاتوالی د مالی پړسوب د کچې پر راټیټولو کې مرسته کړې ده.
تر سال کې گذشت صادرات افغانستان افزایش پیدا کرد، مالیات به شکل
په تیر کال کې د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. همدا داس په ګمرکات کې د مالیات ټولول د معدنو استخراج تر ټول حق دلایل دي چې مالی پړسو به رقم کړی او د افغانستان اقتصاد بیا تازه سا اخیسته
تورم به شدت کاهش پیدا بکنه و اقتصاد افغانستان یک بار دیگر به نفس
خود اقتصادی چارو بل کارپو شاکر یعقوبی بیوای مالی پرسوب ها غوخت را تیتی دلیشی چی اقتصاد او بازار که خواله راشی دین موری پا خبر پا افغانستان که دیر اقتصادی ستونزشتا
با وصف از اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان آنچنان قناعت بخش نیست میزان نقدینگی به صورت
دیت پام چی اقتصادی وضعیت د پیسو نرخ کاروبار او د کالای قیمتونه د قناعت وړ نه دی زنه په هیکم چې د راپور په کوم معیارونو ولاړ دی او څنګه ارزونه شوه په داسې حال کې چې د ارزونه د افغانستان اوسنی وضعیت اصلا برابر نه ده
نقدینگی میزان عرضه و تقاضا صدق بکنه
نړیوال بانک زیاته کړی چې په اپریل میاشت کې مسلکي او غیر مسلکي کارونه وده کړې خو بیا هم د 2023 کال په پرتله ټیټه ده او عاید او ماشونه هم ټیټ شوي دي دا په تاسو حال کې چې په کابل کې یو دکاندار چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د پیرو پلور له بد وضعیت شکایت کوي
بازار په پیسو باندې چلیږي کله چې پیسې نه وي بازار په څه شو چلیږي د خپل کار په اړه که درته ووایم د مونږ کار 90% د منځه تللی دی یعنی په تیرو کالونو کې چې ما څومره عاید درلود د آزاد کار د لحاظه اوس یوازې 10% در پاتې دي هغه د کسب و کارانو په اصطلاح وایي داسې ورځې راځي چې حتی هیڅ کارم نه کوو بیرته همداسې کور ته ځو نو په لنډه کې دومره درته ویلی شم چې د کاروبار معامله د کاروبار خبره تقریبا 80% کې د رکود په حالت کې ده
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مرکزی بانک د ویان نظر هم ولري خو د راپور تر خورېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 8.3 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او یو شمېر کورنۍ لا هم مرستندوی بنسټونو پر مرستو ژوند کوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر له روسیې او اوکراین وغوښتل چې زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوی وکړي رایفل ګروسی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې مسکو او کیف دواړه باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره مشخصو تګلارو ته ژمن پاتې شي زاپوریژیا د اوکراین په جنوب ختیځ کې پرته د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده تفصیل د اسدالالدین نورو
لکه چې روسیې څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړ دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی د سیشن به پوراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې ګروسی چې 13 مارچ میاشت کې د اوکراین اټومي تاسیسات لنګدې کتلی وویل چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا ته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي دا وایي د اټومي بټۍ له شاوخوا او پر اټومي بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې هدف یې د اټومي بټۍ ریاکټور یا د مصرفي تیلو زیرمې او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي له زاپوریژیا اټومي بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي
for heavy weapons.
اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د خاغلي ګروسي د مندنو لمخې د جګړې لپاره یې ټول په یو ډول تربرید لاندې راغلي دي په دغو سایټونو کې 15 اټومي ریاکټورونه فعال دي چې په ویجاړېدو سره یې چاپیریال او د انسانانو ژوند اغیزمنېږي چې روسیا هم ترې خوندي نه پاتې کیږي تر ټولو ډېره اندېښنه زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي دغه بټۍ چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پراته ده د 2022 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده دغه بټۍ څو ځله تر بریدونو لاندې راغلی چې له کبله یې پر ریاکټورونو برېښنا هم پرې شوې زاپوریژیا د اوکراین نږدې 40% برېښنا تولیدوله خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودروه ملګري ملتونه داسې مهال په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداری ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیریدو د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري له تیرو څو ورځو راهیسې دغه جګړه توده شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډېر کړي دي
راپورونه مرکې او اوریدونکي
انیسا هغه افغانه میرمن چې شاوخوا وکاله کېږي د پاکستان په اسلام آباد کې پریکې پلوري. نوموړي چې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکي ده، د خپل میړه له مړینې وروسته افغانستان یې پریښی دی او اروپایي هیوادونو یا امریکا ته د رسېدو په موخه یې پاکستان ته تللي او د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمیشنرۍ سره یې ځان ثبت کړی دی. په دې راپور کې به د انیسې د ژوند، ستونزو او کاروبار په اړه تفصیل واورئ.
درې څلوېښت کلنه انیسا یوه افغانه کډواله ده چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې په کراچۍ کې پیرکې خرڅوي. نوموړی د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې زیږیدلی او څو کاله یې د بشري حقونو له دفتر سره د ماشومانو او ښځو په څانګه کې کار کړی دی. انیسا وایي چې د میډه له مړینې وروسته د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په 2018 کال کې له خپلو څلورو ماشومانو سره پاکستان ته کډواله شوه او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر کې ځان رجستر کړ چې له دې لارې کوم خوندي هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره یې دا نه پوهېده چې دا سفر به هغې ته نوې ستونزې راولاړې کړي.
پاکستان ته راغلم، د سکول می غلو یوړ، طلا پیسې هر څه یوړل، ژوند می له صفر پیل کړ. د سهار له اوو څخه د شپې تر یوې بجې پورې به مې د خلکو په کورونو کې کار کاوه. د یوه پاکستانی په کور کې مې کار کاوه. زه وهلم، ما ویل که زما د اولاد روزي ستا په لاس کې وي نو هیڅ راته روزي مه راکوه. ومې ژړل او له کور یې ووتم.
انیسا ازادي راډیو ته وویل چې بیا تصمیم ونیوه چې د پیرکیو په پخولو او پلورلو سره خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله به چې له مزدوري څخه راتلم، له یوه میوه پلورونکي څخه به مې خرابې میوې اخیستې، ځکه پیسې مې نه درلودې چې ښې میوې واخلم. بیا مې له همدغه میوه پلورونکي څخه وپوښتل چې کراچۍ لري چې زه یو څه پکې خرڅ کړم. وویل 3000، ما ویل 2000 لرم، دا واخله او کراچۍ راکړه. په پاتو پیسو به مې ځینې شیان واخیست او د چپسو خرڅول مې پیل کړ. کیچپ او ماینیس مې واخیست، خو دې کار هیڅ ګټه ونه کړه. یو ورځ یو افغان راغه او ویل چې پیرکي خرڅوي. ما ویل هو، سبا راشه. بیا وروسته له هغې مې د پیرکیو خرڅول پیل کړل.
د پیرکیو پخول هم انیسې لپاره له ننګونو ډک و. نوموړی له ازادي راډیو سره خپله یوه خاطره داسې شریکوي.
ما سره دومره وسایل نه وو. یوه کرایه مې درلوده چې د ګازو په یوې وړې ډبې به مې کېښوده. زوی مې د پارک څخه توپ شوټ کړ، کرایه ولوېده او پښه مې وسوځېده. زه مجبوره وم د خپلو اولادو نفقې لپاره د شپې تر 12 بجو پیرکي خرڅ کړم. پښه مې ډېره سوځېدلې وه. وروسته له هغې بیا ولاړم او مرهم مې واخیست. پښه مې ډېره تڼاکه شوې وه.
انیسا چې درې زامن او یوه لور لري وایي په پاکستان کې ډېره ګرانې ده او په یوازې ځان د پیرکیو په پخولو سره د کور لګښت نشي پوره کولی. نو له همدې امله دې ته اړ شوی چې په خپلو ماشومانو هم کار وکړي. انیسا او ماشومان یې وایي چې د نارینه سرپرست د نه لرلو له امله تل د ځینو خلکو په ځانګړي ډول د ځینو افغان کډوالو له ناوړه چلند سره مخ دي. 14 کلن امیر حمزه د انیسې سوی په کراچۍ هندوانې پلوري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
یو سړی راغی، ویل یې زه هندوانه اخلم، خو چې چړې ټوټه کړه که سره واخلم یو که نه وا نو نه یې اخلم. ټوټه مې کړه سره وه. ویل یې نه ده سره. ما ویل چې سره ده. یو سی په ترازو کې پیسې واچولې، ما ته یې پیسې راکړې. ویل یې ولې دې داسې رویه کوې؟ هندوانه یې پورته کړه، وختارې هم راکړه چې وهم دې.
د انیسې 14 کلنه لور هما چې د ښوونځي په 10 ټولګي کې ده، له نقاشۍ سره ډېره مینه لري. هما وایي غواړي د خپلو نقاشیو له لارې مشهوره شي او یو خوندي هیواد ته په تلو سره د ځان لپاره ښه راتلونکی جوړ کړي.
ډېری وختونه د انسانانو انځورونه باسم. غواړم د خپلو انځورونو له لارې مشهوره شم. زما غوښتنه دا ده چې ما دریم هیواد ته بوزي، څو وکولی شم زده کړې او رسامي وکړم او یوه ښه راتلونکی جوړه کړم.
انیسا وایي له 2018 کال راهیسې په امریکا یا اروپایي هیواد کې د پناه اخیستو هڅې ناکامې شوې دي. د نوموړې په وینا په بل هیواد کې د یوې مېرمنې لپاره چې پخپله د کورنۍ مشري کوي ژوند کول ډېر ستونزمن دي او د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشتو کډوالو په ځانګړي ډول د دې وضعیت ته پام وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن د می یو دیرشمه د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غوړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله یې د رامنځته شوو مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند وایي په دې غونډه کې د تنباکو د زیانونو په هکله ځوانانو ته معلومات ورکړل شول. په ورته وخت کې د تنباکو کارونکي او ډاکټران هم د تنباکو د زیانونو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ورورم یو سیګرټ دوه سیګرټ درې سیګرټه بس چې اوس کوتای کوتای سیګرټ اخلم او واقعا ځان ته کله کله متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي.
نوم یې کریم حکیمی دی. وای سره لدې چې ډاکټرانو ورته ویلي چې سیګرټو په څو ناروغۍ اخته کړی، خو په خبره بیا یې هم عمل ګرځېدلی او نیشي پرېښودلی. ښاغلی حکیمی ازادي راګوته وویل
اخلاقي ضرر ماته دا رسولی چې کله په یو مجلس کې کینم له دوستانو سره خبرې کوم زما له خولې د سیګرټو بوی ځي، کله کله کوشش کوم چې هیڅ خبره ونه کوم. بل ضرر چې زما سږي خرابې کړي، سږي مې ډېر ضعیفه شوي دي، اوږده لار باندې ځم، کله غواړم چې ورزش وکړم منډه واخم منډه نشم واخلی، ډېر زیات ستومانه کېږم. د ځوانۍ رنګ یې تراته تغییر کړی.
نن د مې یو دیرشمه د تمباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تمباکو او له امله د رامنځته شوي مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره نمانځل کېږي. په افغانستان کې عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د مخنیوي قانون په 1992 شمسي کال کې توشیح شوی و او ویل شوي و هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نغدي جریمه کېږي. هغه وخت د قانون پر بنسټ د سیګرټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو هم 50% زیاتوالی راغلی و. خو بیا هم د پلازمینه کابل او ولایتونو په دوکانونو سربیره د واټونو په سر په سلګونو د سیګرټو ګرځنده پلورنځي شته او په سیګرټو اخته کسان هم پراته لیدي چې نورو ته د لوګي د زیان په اړه فکر وکړي، هر چیرې چې زړه وغواړي سیګرټ څښوي. د داخلي برخې ډاکټر قدرت الله ازادي راډیو ته ویل
د تنباکو په دود کې سلور زره خطرناکې ماده موجود دي چې څنګه سلويشت ماده وي سرطان راوړونکي دي. سیګرټ سکول یا قیلون سکول یا چلم سکول سږي زړه او د رګونو د مرض د اخته کېدو خطر زیاتوي. کوچنیان یعنی ماشومان هم امکان لري د غیر منفعل سیګرټ سکولو څخه په مختلف تنفسي امراضو لکه سالندۍ باندې اخته سي، چې امکان لري په نوي زیږیدلو ماشومانو کې د یو دمي مارک سندروم خطر هم زیات کړي.
د طالبان حکومت یام روغتیا وزارت هم دا ورځ مونږ خوړو ته اړتیا لرو نه تنباکو ته تر شعار لاندې ومنځله. د طالبان حکومت د یام روغتیا وزارت وین شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ هم د همدې لپاره چې د تنباکو څخه مخنیوي وشي د عامې روغتیا وزارت له لوري د رهبرۍ پښتون کې دغه ورځ ولمانځل شوله تر څو ځوانانو ته عامه پوهاوی وشي او هغه خلک چې نوي په دغه حالت باندې هغوی ښکېل کېږي د هغوی لپاره عامه پوهاوی وشي.
خو ښاغلي زمان په دې اړه چې دا مهال په افغانستان کې څومره کسان د تنباکو استفاده کوي او دغه هېواد ته یې د وارداتو او یا صادراتو په اړه څه ونه ویل. د خوړو نړیوال سازمان د تنباکو نه کارولو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې په نړۍ کې له 300 میلیونو څخه ډېر خلک خوراکي خوندیتوب نه لري، له 130 څخه زیاتو هیوادونو کې له 3 میلیونه هکتار څخه ډېر ځمکه د وژونکو تنباکو د کښت لپاره کارول کیږي. حتی په هیوادونو کې هم تنباکو ډېر کارول کیږي چې خلک یې د لوګي له امله مري. د یادونې ده چې د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله د رامنځته شوي مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره په 1980 میلادي کال کې تصویب شوه چې اوس هر کال د هیوادونو د عامې روغتیا د کار کوونکو له لوري نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زیو سابقه سای منصب یم دی زایل تی وقت دی کردی و دی اشرفانی پا وقت ما بخی وزیپه ندا اجرا کردی تقاود می واقصا دو دولت که ده طالبان واره واره لکان راضی کله وای سلاد را کړه، کله وای ته کوي چیرې ګرځې، زه نشم ګرځېدی، زه مریض یم، اتیا کلان سړی یم، ټول ژوند مې وخت د خدمت د خلکو د وطن کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. په تعمیراتو د وزارت د پاک مې وظیفه اجرا کړې ده، دو ځای نه تقاعد شوی یم. دی مې ډېر پذابي وي، د واړه واړه هلکان رسي 30 کلن 19 کلن زه په امنیت کې یم. د همسایګان نه پوښتنه کو ده چیرې ګرځې، څه کوي. زه خپله مریض یم، اتیا کلن سړی یم، زل کېدای نه شم، زه به څه وکړم. دی مې پذابه وي. ما تر اوسه داسې فکر کو چې حکومت دی دی اوس پس مفکوره ته پیدا شو چې دا د دولت هم دی دی په دو مملکت کې مې هم نه پرېږدي، د مملکت هم دی دی. صحیح ده، زه سای منصب وم. کله وایي راکه سلا دی، سلا نه لرم. زه په یوه غیر معرب ګورګون کې مې وظیفه اجرا کړې د کرزي په وخت کې مې تقاعد اخیستی دي. یعنی ولې داسې بې حرمتي څه کو، ولې مې داسې بې عزته کوي په داسې سپینه یې ده په دو وخت کې دی دومره بې احساسه خلک دي، ولې مې داسې کوي؟ زه چیرې تلی هم نه شم، تاسو نه کومک وړم.
السلام علیکم زیا تم نالو لینا چې خپل سترګنی دی ورسان او دمان لکه دا لا سور کړی دی نو ما پیغام امیر المؤمنین ته دا غدات چې خدای او د رسول لیا زرا چو نه دې خو دې مالو دین حالات خو ډیر خراب ده خو له واړو واړو مرشمان را لغاړي دي بس نور نه خدای خاطر ته وګوره کړي نه خاطر نه کوي دا دین مرشمان را تا والا کا انده هفته کې را تا والا کا نور دې خدای خاطر ته وګوره دې نور نه کړه او دې یې هر کړي دې نور نه خدای ښکارو دغه پیغام را ته نشر کې څو ځل نه تکا
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د لوب له میدانه پروګرام لرو خو له هغه وړاندې ورزول لاندې خبرونه ده د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د زړو بانک د چوند راټولول خبر ورکړی دی. دغه بانک نن په ویلامه کې ویلي دي چې د لسو او شلو زړو بانک نوټونو راټولول پیلوي او په ځای به نوي بانک نوټونه بازار ته لفیس او کمیشن پرته وړاندې کړي. د افغانستان بانک په خبره دا پروسه به د غبرګولي په 14 پیل شي. د قطر صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالرحمن ال ثانی د طالبانو له لوی مشر ملا حیمت الله خونزاده سره پټې خبرې کړې دي. د روټرز خبري اژانس په وینا د مې په 12 شو او محرم خبري کې پردي بشو د چت څنګه د طالبان حکومت له نړیواله ټولنې سره خپل لانجې پاید ورسوي. اژانس له موضوع دی او به خبري سرچینې په حواله ویلي دي چې د لوی کاته کندهار ته د لسنی د سفر پر مهال شوې دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل وایي واشنگټن ورته په 2020 کال کې خبرداری ورکړل شو په افغانستان کې د استرالیا په ځان لخوا د ملکي بندیانو د وژنې تورونه له استرالیا سره د امریکا په مرستو اغېز کوي. په 2020 کال کې یو راپور چې د بریټون راپور په نوم یادیږي ښودلی ده چې زهرن د استرالیا ځواکونو لخوا په افغانستان کې 9 بېوسلي ملکیان وژل شوي دي چې په پایله کې اوس مهال 19 اوسني او پخواني استرالیایي سرتېري د قانوني پښتنو او ګرمېګونو له احتمال سره مخامخ دي. او په کاپیسا کې په ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د پیښه نن د الیسای ولسوالۍ په چایخیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د اونیزي ورزشي خبرونه د لوبو له میدانه مینوالو سلامونه او پیرزوینه میومنه روانه ونه. د لوبو په بیرابلو ډګرونو کې پر افغان لوبغاړو سربیره ګڼ شمیر لوبغاړو خې لوبې کړې دي چې ترې خبر به مکړو. په جون میاشت کې د کرکټ او نورو لوبو نوي پړاوونه پیلېږي. په خبرونه کې به جزئیات درته وړاندې کړو. د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو له تیرو څو اونیو راهیسې یو شمیر نړیوالې سیالۍ درلودې او په اکثرو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې کړې دي. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د هندوستان غوره لیګ یا IPL سیالیو په ترڅ کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو له خپل میلمه سره غږېدلی وو. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی او د سریلانکا د لوبډلې اعلان
نو هغه وجه وه چې کرکټ بورډ موږ لس ورځې مخکې دلته راولېږلو تر څو موږ سفره امادګي او تیاری وکړو دغه میچونو لپاره. نو موږ هم دلته لګیا یو روزانه تمرینات ترسره کوو، بیټنګ، فیلډنګ او هر اړخ د سپلاتو موږ تیاری لګیا ده، ځکه عموما د موږ 15 ورځې لوبې مخکې لږې کمې وي. نو هغه وخت نشته تر وو ته پورا ماده کې او د میچ پریکټس ډیر زیات مور دی.
پای پی ایل سیالیو کې د چنای سپر کینګ لوبډلې بره او د افغان لوبغاړو کارنامې
آی پی ایل سکوم وو په ټوله کې د نور احمد د پاره ډیر زیات ضروري وو. نور احمد سدا کوم مهارتونه سدا از د کړیو یا کوم استعداد د لاره هغه د وخود په څو وختو کې وخود سدا دی لوبغاړو د پاره ډیر اړین وی.
د لبنان پر وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بریاوي، د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او د ټیسټ اتلولو یا چمپینشپ پای لوبه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د جون په دویمه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیلوي. د دې سیالیو لپاره افغان لوبډله له تېرو لسو ورځو راهیسې د سریلانکا په بېلابېلو ښارونو کې تمرینات کړي دي. د افغانستان د ورځنیو ټیسټ سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د دې سیالیو لپاره د خپل لوبډلې له تیاریو خوښ دی او ډاډمن دی چې ښې لوبې به کوي. ښاغلی شهیدی د یاد هیواد پر وړاندې خپلو تېرو لوبو ته په اشارې سره ویلي دي چې په دې لوبلړۍ کې به یې لوبډله برلاسي وي. هغه زیاتوي
سریلانکا او د افغانستان موسم کې ډېر زیات فرق ده. دلته ډېره زیاته ګرمي ده او دب هم ده موسم، نو خوله ډېره زیاته ځي، د اوبو کموالی امکانات ډېر زیات. نو هغه وجه وه چې سرکټ بورډ موږ لس ورځې مخکې دلته راولېږلو تر څو موږ ښه پوره امادګي او تیاری وکړو دغه میچونو لپاره. نو موږ هم دلته لګیا یو روزانه تمرینات ترسره کوو، بیټنګ، فیلډنګ او هر اړخ د سپلاتو موږ تیاری لګیا ده، ځکه عموما موږ پنځه ورځې لوبې مشکل لګي کمې وي. نو هغه وخت نشته تر وو ته پوره ماده کې او د میچ پریکټس ډیر زیات مو دي. نو ټول لوبډلو شپږ شپږ میچونه وکړل، هغه کوم لوبغاړي چې دلته د سکواډ حصه دي هغوی هم ټولې لوبې وکړلې. اکثره لوکانو ډېر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي وو. دلته موږ درې پنځوس ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز موږ ترسره کړی. او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باوري یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده. سیریزونو ترسره کول ډېر زیات مهم دي تر څو موږ نشکې ایشیا کپ او ورلد کپ مخته لرو. دغه د آمادګۍ لپاره دغه سیریزونه کول، د دې نه بعد به موږ بنګلاديش ته ګرځو سره به انشاءالله موږ یو ټیسټ لوبه درې پنځوس ورځې او شل ورځې لوبې کوو. نو دا یو ډېره ښه آمادګي ده د ایشیا کپ لپاره، د ورلد کپ لپاره او د لوبغاړو د کمبینیشن، د ټیم کمبینیشن لپاره.
بل لور ته د سریلانکا کرکټ بورډ هم د دې لوبلړۍ لومړنۍ دوه لوبو ته خپل شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا سبریخي چې تر لومړنۍ دوه لوبو وروسته به سریلانکا درې مثالی ته ښایي ځینې لوبغاړي بدل کړي. په اعلان شوې لوبډله کې اکثره هغه لوبغاړي شامل دي چې تازه د آی پی ایل په سیالیو کې هم ښه ځلیدلې دي. د سریلانکا په لوبډله کې دوسن شناکا، د لوبډل بشر پتون نساکا، دموت کرونارتن، کوسال مینډس، انجیلا ماتیوس، شریت اسنکا، دننجایا د سلوا، سدیرا چمیکا، دوشن هیمنتا، ویرندو حسرنگا، لہیرو کمارا، دشمنتا چمیرا، کاسون رجیتا، متیشا پتیرانا او مہیش دشکانڈے د لوبغاړو په توګه شامل دي. باید وویل شي چې د دې لوبلړۍ دویمه سیالي د جون په څلورمه او وروستۍ سیالي د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره کیږي. د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د شپاړسم پړاو په پیلوبه کې چنای سپر کنگز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته د پنځو وکټو په توپیر ماته ورکړه او د پنځم ځل لپاره د اتلولي وګټله. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل دوه افغان لوبغاړي د آی پی ایل په پیلوبه کې ولوبېدل. د کرکټ په دې ستر ټورنمنټ کې دا ځل پنځه افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبېدلې دي او نسبتا تیرو کلونو ته ښې لوبې ترسره کړې دي. راځي چې پوره جزئیات له سالم محمد سالی څخه واورو.
د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ پای ته ورسېدې او راشد خان د دې سیالیو د غوره توپ نیونکي جایزه هم واخیسته. د هندستان د غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چې د می میاشتې پر 28مه نیټه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وسوه، مهندرا سنگ ډونی په لوبډل مشري چینای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټنز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 215 منډو هدف ورکړ. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف وو، خو د باران له کبله د ډي ایس ایل قانون له مخې سیالۍ 1500 اورونو ته راکمه او چینای ته د 101 منډو هدف ورکړل سو چې د سیالۍ په وروستۍ بالیه یا د هدف پوره کړ او د روان 2023 نه د کال اتلولي خپله کړه. د هندستان د غوره لیگ سیالیو په سږنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګربز بیا په کلکتا نایت رایډرز لوبډلې کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې سره لوبېده او فضل حق فاروقي سرشکل سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ولوباوه. که څم ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سرشکل په سیالوي کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو پرتله ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټنز لوبډلې مرستیال لوبډل مشر وو. په دې ټولو ولوسې سیالیو کې وویشت وکټ یې ترلاسه کړې او د سږ کال آی پی ایل سیالیو دریم مخکښ بالر وو. تر ټولو شاتو پچونې په څلورو لوبو کې د دیرش منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستل وو. په اووه شپېته اوورونو کې ترې 512 منډې وسوې چې په هر اوور کې د منډو اوسط څه د پاسه اته وو. په توپ وهنې کې هم راشد خان ډېر بد نه وو. په 1900 اننګزونو کې یې 130 منډې وکړې. په یوه لوبه کې یې تر ټولو ډېرې 99 منډې درلودې. خان په دې سیالیو کې د شی توپ اچونې تر څنګ ښه توپ نیونه هم کوله، ځکه نو د دې سیالیو د تر ټولو ښه توپ نیونکي جایزه هم ورکړل سوه. 18 کلن نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې کوی نور بلل کېدی. د راشد خان تر څنګ یې د دې لوبډلې په بریا کې مهم نقش درلود، د چې د شی توپ اچونې له امله یې د مینهوالو او د کرکټ د مبصرینو پام ځانته اړولی وو. په 14 اننګزونو کې 14 وکټې واخیستې چې په دې سره د دې سیالیو 12 مخکښ بالر سو. په 24 اوورونو کې پرې 318 منډې وسوې. په هر لوبه کې د منډو اوسط 23.6 وو. په هر اوور کې نږدې 8 منډې ورکړې او په یوه لوبه کې تر ټولو ښه توپ اچونه په څلورو اوورونو د 28 منډو په ورکولو سره د درویو وکټو ترلاسه کول وو. رحمن الله ګربز د کلکتې لوبډلې لپاره نسبتا ښه پایلیز توپ وهونکی وو، خو هغه څه چې تم ورڅخه کېده شونه ځلید. که څه هم په یوولسو اننګزونو کې چانس ورکول سو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. د پراونو سیالیو کې 228 منډې وکړې چې په هره لوبه کې د منډو اوسط څه د پاسه 40 منډې وو، او په یوه لوبه کې تر ټولو ښې 1.8 منډې وکړې. بل افغان تیز توپ اچونکی نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېده ښه وځلېدی. دته په اتو لوبو کې چانس ورکړ سو چې ځان یې ښه ثابت کړ او 11 وکټې واخیستې. ټولې 28 اوورونه وکړل او 219 منډې ورباندې وسوې. تر ټولو ښه توپ اچونې په څلورو اوورونو کې د 30 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو ترلاسه کول وو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 40 او په هر اوور کې نږدې 8 وو. او بل تیز افغان توپ اچونکی فضل الحق بیا سږ کال د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وو. د تکات سم په کمو څلورو سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل سو، خو نسبتا ښه توپ اچونې وکړه او څلور وکټې درلودې. د آی پی ایل د 2023 کال سیالۍ د تیرې مارچ میاشتې پر 28 نیټه د ګجرات په بریا او د چینای لوبډلې په ماتې سره پیل شوې وې، او د سې شنبې د شپې ناوخته د چینای په اتلولۍ او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو 10 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نیمه پای لوبو او پای لوبې په ګډون یې خپلو کې 4 لوبې وکړې.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
کرکټ هغه لوبه چې نن سبا په افغانستان کې مینوال خورا زیات شوی دی. چې کله هم د دې لوبې نوم اخیستل کیږي نو اکثره لوبغاړي د خلکو ذهن ته ودرېږي، خو ځینې نور داسې کسان هم شته چې د کرکټ د لوبې په ترسره کېدو کې خورا زیار ګالي. که څه هم هغوی په تلویزیون ډېر نه راڅرګندېږي، خو دندې خورا مهمې دي. دا کسان د لوبې مهم خلک بلل کېږي. لدې ډلو یو هم د لوبې ریفری یا میچ ریفری دی. زمونږ همکار سنا کاکړ د افغانستان کرکټ بورډ له میچ ریفری حمیم تلوار سره چې د پاکستان پر وړاندې سیالیو کې دا دنده ترسره کړه مرکه کړې ده، او پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی.
دیش کلن حمیم تلوار حمید له شپږو کلونو راهیسې د افغانستان له کرکټ بورډ سره د لوبې یا میچ ریفری دنده لري. نوموړی د کرکټ په سیالیو کې د لوبڅارانو او میچ ریفری د دندو په اړه وایي.
د یو رسمي سیالۍ د پاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده تر سره کوي، یو د ټي وی لوبڅار چې د ټي وی لوبونه کې خپل دنده، څلورم لوبڅار د لوبغاړو د ډریسینګ رومونو مخې ته خپل دنده تر سره کوي، الته ناست یو د غوي ټول کارونه دا څاري. پنځم کس چې میچ ریفری ورته ویل کیږي د آی سی سی له لوري یا د هوم بورډ له لوري د باصلاحیته نماینده په حیث باندې الته لیږل کیږي، ترڅو وګوري او وڅاري چې لوبې ټولې د آی سی سی د قوانینو په رڼا کې تر سره کیږي او کومه سرغړونه او یا کومه کمی ذاتی رامنځته نشي.
حمید تلوار وایي د لوبې د ریفری دندې او مسؤلیتونه په درې برخو ویشل کیږي چې د لوبې پیل، بهیر او پای دی. د نوموړي په خبره د لوبي ریفري د سیالۍ لپاره دوه ورځې وړاندې خپله دنده پیلوي او د نورو لوبڅارانو په شتون کې د دواړو ټیمونو له کپتانونو، مدیرانو او دغه شان له روزونکو سره ناسته ترسره کوي او د آی سی سی یا د نړیوال کرکټ شورا ټول قوانین مطرح کوي چې کومه سرغړه ونه ونشي. ښاغلی تلوار د لوبې په بهیر او پای کې د میچ ریفري یا د لوبې د ریفري د مسؤلیتونو په اړه داسې وایي:
د میچ د شروع کېدو سره سم میچ ریفري د لوبڅارانو مانیټورینګ کوي، د هغوی پریکړې څاري، د هغوی د پریکړو د سم او د ناسم قضاوت کوي. همدغه شان د سیالۍ له ختمېدو وروسته میچ ریفري د څلور واړو لوبڅارانو سره ناسته ترسره کوي او هغوی ته د هغوی د سم او ناسمو پر پریکړو په اړه معلومات ورکول کېږي او د لوبڅارانو څخه هم هر اړخیز معلومات ترلاسه کېږي. میچ ریفري د ویشتنځای راپور یا د پیچ راپور
د یادونې ده چې ښاغلی تدوار د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د لوبې ریفري په توګه ټاکل شوی و. نوموړی په دې اړه خپل احساسات داسې څرګندوي:
ډېر زیات د خوشحالۍ احساس مې کولو چې د لومړي افغان میچ ریفري په حیث د پاکستان او افغانستان په سترو سیالیو کې د ستورو لوبغاړو راشد خان او شاداب ترمنځ ولاړم او په نړیوال ډګر کې مې د ګران هیواد افغانستان نمایندګي کوله. رښتیا هم دا د ویاړ او افتخار ځای و چې په لومړي ځل افغان میچ ریفري ته د نړیوالو لوبو د کنټرول او نظارت مسؤلیت ورکړل شوی و.
افغانستان که څه هم د کرکټ کوونکو هیوادونو په کتار کې ځوان دی، خو لوبغاړي یې په ښه لوبه کوي او ډېر ځله یې په خپلو خولو لوب سره بریاوې خپلې کړې دي. د لوبغاړو په شان لوبڅاران او میچ ریفریان هم په خپل کار کې نوي دي، خو په مهمو لوبو کې په ښې لوبڅاري او ریفریتوب سره د کرکټ د مینهوالو پام ځان ته اړولی دی.
د ټیسټ چمپیونشپ بیا اتلولیو سیالیو پایلو به هم څو ورځې وروسته پیلېدونکې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلوبې ته هندوستان له آسټرالیا سره لار موندلې ده. پایلوبه به بیا هم په انګلستان هیواد کې د جون په اوومه نیټه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ کورنۍ سیالۍ د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د میرویس نیکه په نوم درې ورځنۍ سیالۍ د مې میاشتې په 28مه نیټه د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د 5 زونونو لوبډلې چې سپینغر، مسینک، امو، بوست او بند امیر نومېږي لوبه کوي. د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې مسینک لوبډلې وکړه شول چې په ډېرې اسانۍ سره خپل سیال سپینغر ته ماتې ورکړي. په دې سیالۍ کې د سپینغر توپ وهونکو ونه کړای شول چې ښه لوبه وکړي او په دواړو پاڼیو کې توپ وهنه ناکامه وه. مسینک د 100 وکټو په توپیر دا سیالي وګټله او نسیم منګل پکې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. اخوا بیا بوست لوبډلې بند امیر ته په دویم سیالۍ کې ماتې ورکړې ده. د بوست لپاره احمد ظاهر پټان سریزه ووهله او احمد ضیا ځلان بیا خطوب اچونه ترسره کړه چې پر مټې بند امیر ته ماتې ورکړه. خو د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه بیا عبدالله ترخیل وګټله. هغه چټک بالر دی چې شپږ لوبغاړي سوځولي وو او 450 منډې کړې وې. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جون تر 6 منټې دوام کوي. بلور ته د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په پار سعودي عربستان ته تللې ده. د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې دغه لوبډله به د سعودي عربستان په تمریناتي کمپ کې د راتلونکو مرکزي آسیا د سیالیو لپاره تمرینات ترسره کړي. افغان لوبډله به د مرکزي آسیا په سیالیو کې د ایران او قرغیزستان هیوادونو پر وړاندې لوبې وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس هغه افغان لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې هم بوخت دي تمریناتي کمپ ته وربلل شوي دي. د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر خپل سیال مات کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبر پر اساس چې د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی د هانګ کانګ هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړې ده. په خبر کې ویل شوی چې دغه سیالۍ د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې پیل شوی دي او ښاغلي رضایی د لوبې په دویم پړاو کې خپل سیال مات کړ او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. محسن رضایی به دویمه سیالي د آش ساحل هیواد لوبغاړي سره ترسره کړي. باید وویل شي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د 144 هیوادونو 921 لوبغاړي برخه لري چې وایي د افغانستان دي. د خبرونه دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او وسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره د آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو په کارکردګۍ خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزی د هغو روزونکو له ډلې څخه دی چې وسنی اکثره ستوري لوبغاړي شاګردان دي. هغه په خپلو څرګندونو کې د آی پی ایل سیالیو په ارزښت، د لوبغاړو په لوبو او نورو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. مرکه درته خبرو. د آی پی ایل سیالیو په پیلوبه کې د راشد خان او نور احمد پرفارمنس څنګه
وو
آی پی ایل سی کوم په ټوله کې دی نور احمد د پاره ډیر زیات ضروري وو. نور احمد سدا کوم مهارتونه سدا از د کړیو یا کوم استعداد دلاره هغه د وښو ده په څو وختو کې وښو د سدا دی لوبغاړي د پاره ډیر اړین وي. د پریشر په ټایم کې د خپل ټور مهارتونه په صحیح ځای کې عملي کړه، په ستړیا کې عملي کړه او په غټو غټو میچونو کې د خپل مهارتونه وښودل. نو دا د مهارتونو د ښودلو هغه انتها ده دی لوبغاړي د پاره. نو نور احمد هر وخت وس کولای سي په هر سخت حالت کې خپل ولتیا وخی. نو دا ټول ټورنمنت دی نور احمد د پاره خو بل خصوص پایلو به کې راشد خان دومره ونه زلید. نو راشد خان سي په ټول ټورنمنت کې څه توقع کېدا هغه ټول توقع د سرته ورسول، مطلب د پارتنرشپ په ماتولو کې د ټیم د پاره ډیر اهم رول ادا کړ په دې ټورنمنت کې. نور سده کرکټ د دارازي یو میچ کې خامخاص تاسو مله بیسټ بولر مې پرفورمنس خرابېږي، نو دواړو ته زه بالکل دا ویلای سم چې د خپل ټیم د پاره پوره پراغه دي. ټیم دی بولینګ د سپین بولینګ ملاوا او ډیر ښه وزلیدل.
په سګنی پړاو آی پی ایل کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقي، نور احمد او راشد خان لاستراوړنې څنګه ارزوي؟ د نورو کلونو په پرتله سکال څنګه ول؟
بالکل څومره دی دا لاستراوړنې خو صرف دا نه دي چې دوی 15 واړه لوبغاړي په آی پی ایل کې ولوبېدل، بلکې دا د افغانستان د ټول کرکټ لاستراوړنې ده. په دومره غټ لیګ کې د 15 لوبغاړو لوبېده مطلب د افغانستان کرکټ سدا آئنده ډیر روښانه ده او ډیر زبردست لوبغاړي را روان دي. فائدې صرف دوی ته هم نه ده، کرکټ بورډ ته هم د دې ډیر زیاته مالی فائده ده. دوی ته که مالی فائده وي نو کرکټ بورډ ته هم مالی فائده ستل دي. نه او په ټوله کې ډول خو زلیدل څه څنګه سي بده باندې تفسیري وسو یو څنګه سي دوی نه توقع کيده هغه نه زیات وزلیدل. دا د موږ د افغانستان د کرکټ لپاره ښه زیری ده. په دغه عمر غټ سټیج کې سدغه منګ ویلای سو سي آی پی ایل سي دا دی یو ټي 20 ورلد کپ نه کم نه ده. د دې پريشر او د دې هر خواسه ده د دې لوبغاړي او د دې د لوبغاړو ورلتیا نو دا دی ورلد کپ نه کم نه ده. نو په ورلد کپ کې سړی دومره زليګي او دومره پرفورمنس کوي نو لری نه ده سي منګ ټیم به وخت کې د دې دوه لوبغاړو خلاف ډیر ښه وزلیږي. امکان ډیر شته چې په شلاوریز کرکټ کې موږ پاینده کې یو بهترین ټیم واوسیږو.
یوازنی افغان توپ وهونکی چې آی پی ایل کې ولوبید ګربز وو، لامل یې څه دی چې افغان توپ وهونکي په نړیوالو لیګونو کې کم اخیستل کیږي؟
بالکل که وګورو ګربز سدا صرف بیټسمین یو ښه بیټسمین نه ده، بلکې یو ښه وکټ کیپر هم ده او ورسره سدا اوپنر بیټسمین ده. نو د یو ټیم په بیلنس یا د یو ټیم په جوړښت کې د دې ډیر ځای لیدل کیږي، ضرورت لیدل کیږي. او بل دا رسې دی یو بهترین توپ وهونکی هم ده. د دې د لوبه سدا ډیره تیز لوبه ده او د شلاوریز کرکټ د طبیعت مطابق دی بیټینګ کوي. نو ټیمونه ورته ضرورت لري، هر ټیم ورته ضرورت لري. نو ډیر ښه هم زلید په لورتیا سده وښودله. که څه هم څو وارې زر زر اوسو خو د دسي بیټسمنانو سره کیږي او څو ډیر ښه اننګزونه مکړه. دسي بیټسمنانو ته دا توقع کولای سي سیاره دا به ماته دوه میچه بعد یو میچ ډیر ښه کوي، هر میچ سده دا به ماته ښه نه کوي. نو دی تیز لوبه کوي د دې وجه داله. نو خو ډیر زبردست لوبه وکړه
راشد خان. دا ځل په دې سیالیو کې د وکټ واخستلو نظر خو وو بش لوبغاړي وسوځول، خو د نورو ځلونو په شان خپل اکانومي ونش وساتلې. استا لامل لاملونه څه دي؟
که وګورو راشد رول امکان دی ولري چې په ټیم کې د سی وو سی پارتنرشپ مات کی او وکټ راولي او وکټ واخلي او زیات اټاکینګ بولینګ وکړي. نو په دې صورت کې رنز راځي. بل ډول سه د سر ډیر بیټسمنانو اموخت هم پیدا بار بار په دې اپیل کې هر ټیم یو بل سره دومی چلري. نو د خلاف د خلکو یا د بسمینانو هغه ستراتیجی او پلانینګ هم د پیرډیر خخ کاری ده. نو که پایلو به موږ وګورو د نه منډه جوړې سوی او بیټسمنانو سدا د دې د بولینګ په هغه ویریشن او په دې شیانو کې داسې ښکارېدل لکه د سره چې ډېره زیاته لوبه کړې ده. دغه ګوګلي او لیګ بریک په ججمنټ کې ډېر زیات مشکل نه ښکارېدل. د پیره که څه هم راشد خان ډېر ښه ولوبېده، وکټې واخیستې، خو امکان دی بل ریسي د راشد خان د پیره رول هم د سیبو اسی پارتنرشپ مات کی دی زیات اٹیکنگ بولینگ کی او خامخاوی کټ تر لاسکی تر سوخو پدې کې تر ډیره هدا پوره کامیاب هم سو کلم سی راشد بولینګ تر غلې وکټ یا خستې دی مخالف ټیمي غرزولې ده او په ما غزي کې دی میچ دی ګټلو چانس هم پیدا شوی ده.
آیا نور احمد براتون کې راشد خان ثابت شي او د نور کیسه څنګه وا چې د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته مو انتخاباوه؟
زه یو شی وایم، هر لوبغاړی ځانګړي استعدادونه لري. هیڅوک هم سده نور احمد نسی کېدی یا هیڅوک هم راشد نسی کېدی، خو ها د کارکردګي په لحاظ باندې منګویسو نور احمد سده را روان رایزنګ سټار ده دنیا په کرکټ کې. او بل نور احمد هغه وخت کې زه انډر 19 مسلې مې روانې کړې و، ټرایل او حسابونه مې شروع کړي و د زنو په کچه باندې انډر 19 جوړو. دا سړی موږ راوغوښته دی زون دی تیم د پارم سی انتخاب کړ. کلم سی بیا د زونونو ترمنځ لوبې کولې، دا سای نو بیا ما دې کلکه پښتنه وکړه او د خوست په موټر کې ناست ل عارف شان هم د نمبر واخیست. عارف شان ته مې زنګ سی و، عارف شان د میساینک د زون دی انډر 19 منیجر هم، او شاهین نیازی ته مې ویلې سی بس سړی را پیدا کوه. عارف شان نمبر اخیست، بیا موټر نه راکوس ک او را موست، او بیا د زون نمبر هم انډر 19 ته مخکې ک. بیا د سی و سی ریسا مزای په هغه وخت کې ډایرکټر و، د ډایرکټر نه استعفا ورکړه، زه د انډر 19 له هډ کوچ نه اخوا کړم او د هډ کوچ سو نور بیا یو تور دو تور کې خوته نور بیا لري سمزدي سره. استعداد د افغانستان کې ستا پیژندل ډیر ضروری دی، راجګول ډیر ضروری دی. او د افغانستان به یو هلک یا یو د سی لوبغاړی تر وسه نی سیمانی انتخاب کړي، ما نه ټرین کړي او ما یو ځتنې رسولای، دا امکان نه لري.
سکل آی پی ایل ستاله اند له نور کلونو سره کوم مهم توپیرونه درلودل؟
آی پی ایل کې هر وخت دا نوی نوښتونه راځي. کدا امپاکټ پلیئر د دې دا نوې قانون سی وو، له تاس نه روسته د لوبډل انتخاب او ستاس وګټي او بلې نه روسته د لوبډل انتخاب د سی نور د شیانو کې دا پیرسي وړي ځوانان لوبغاړي په دی آی پی ایل کې د ملکونو هغه لوبغاړي سی هغه د راپورته کېدو یا نوي استعدادونو سره چانه ولیدل. هغه په آی پی ایل کې اصل لوبغاړي ډیرو دي، انډیا خپل لوبغاړي دي، نوي لوبغاړي ډیر زیات پکې، او ښه خبره دا و چې ځوان لوبغاړو سره د زیات پرفارمنس کبه دي بولینګ په برخه کې او کدي بیټینګ په برخه کې ځوان لوبغاړو سره خلو وکړي. د میچ دي حالاتو مطابق په پریشر کې لوبي د سختو بالرانو خلاف، نو دا د روان کرکټ یو نوې رنگ په شکل باندې صدا منګ ویلې سو چې دا آی پی ایل ټورنمنت بر روان کرکټ ته نوې رنگ ورکې، نیوی لوبغاړي به متعارف کی د دنیا کرکټ ته.
آی پی ایل د یو لوبغاړي د کیریئر یا لوبیز ژوند په جوړولو کې څومره مهمه ونډه لوبولې شي؟
آی پی ایل کومګو ګورو برانډ کرکټ ده، سخت کرکټ ده، د تا امتحان ده، د مهارتونو امتحان دی، ده د پوهې امتحان دی، ده د ټیکنیکس او د فزیکس امتحان دی. ده نو دا یو آی پی ایل کومګو ګورو ته د سیو پوس اسستا د کرکټ د پی ایس ڈی لیول امتحان ده. که ته په دې امتحان کې کامیابیږي نو ته د خپل ملک لپاره په اسانۍ کرکټ کولای شي، په نورو لیګونو کې په اسانۍ کرکټ کولای شي، د دنیا په ټول هر کونج کې ته ښه کرکټ کولای شي که ته چیرته په آی پی ایل کې ښه ځلیږي. نو آی پی ایل کرکټ مینز ا بیگ ټیسټ.
ول کېږي چې د افغانستان اکثره ستوري لوبغاړي ستاسې لومړني شاګردان پاتې شوي، یعنی ستاسې روزلې دي. په راتلونکي کې داسې څوک شته چې د راشد خان یا د نورو نوموتو افغان لوبغاړو په څیر په نړیواله کچه وځلیږي؟
بالکل، د تاسو اخیری ځواب کې مخکې ما خبره یاد کړه. ټول چې څومره لوبغاړي وګوري له ما سره خامخا 2.5-3 کال تیر کړي او ډیر زیات مهنت سره سوی ده. او دغه د دنیا دغه عصري کرکټ سي منګه ماډرن ایرا ورته وایو. زه سي خپل لوبغاړي جوړوم، ماډرن ایرا ته جوړوم، د سي په عام شکل باندې یو لوبغاړي نه پریدم، هغه ته یو ویژن لرم. زه سي یو لوبغاړي جوړوم، هغه ته یو ویژن لرم، یو تصور ورته لرم چې دا باید چیرته اوسیږي، دا لوبغاړي څومره استعداد لري، دا باید څومره اوچت سي او چیرته ورسیږي. نو هر لوبغاړي په ویژن باندې ما سي دروزلی. دا کوم لوبغاړو نومونه ستاسو ما ته ویلي دي لکه راشد او مجیب او د سینور ډیر زیات لوبغاړي، تر 2.5 زیات د سی لوبغاړي موږ روزلي دي. هغه وستول په نېشنل ټیم کې دي، لوبه کوي د افغانستان لپاره، هر سړی په خپل ځای کې ستورې ده. بالکل پر روان کې د انډر 19 کرکټ باندې صحیح فکر اوسي، تر اوسه پورې په صحیح فکر نه ده سوی. کنډر 19 لوبډله باندې صحیح فکر وسی مونږ کوي سو سی پاینده کې د 150 یو نیم سل پیس بلران سی دی پاندر 19 کې ولرو راشد خان او د مجیب خان غونتی او د رحمت پچیر باندې بلران ولرو او امد سی د ګربس پچیر باندې بیٹسمنان ولرو دا بالکل ساده او دا بلکې مونږ ویلای سو سی د الکان په تخنیکی لحاظ باندې نور هم سنبالوي تر وسه پوری دی باندې ګرځي او توجه ورته نه دسوي ان شاء الله که وخت راغی نو غلو غاړي به بیا وګورو.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیو نه د لوبله میدان ونی ز خبرونه بش پړه شو لوریدو بو منندویو.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال